برای ساختن بم هم استفاده شده می تواند.
خبرنگار رادیو آزادی از کانادا گزارش می‌دهد. رسیدیم به پایان مجله خبری احمد تکل در استودیو با برنامه یک ساعت دیگه. آقای تکل سلام و روز بخیر.
ډیر مننه کوم قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د آزادی رادیو د خبرونه ته خراغلست. د خبرونه د سهار تر 9 بجو دوام کوي چې پترس کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه راپورونه او مرکه لرو. د جرمنی په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتی کانفرنس کې د افغان ولسمشر څرګندونې د دې خبرونې ټاپ موضوع ده چې له نورو مسایلو سره راپورونه پرې لرو. خو دا ټول له خبرونو وروسته په پا پیل کې عصمت ساروان ته غوږ شئ چې د دې ساعت خبري سرویس وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وویل نړیوال باید افغانان پریږدي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو په شمول په خپله د افغانستان چارې پرمخ بوزي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریستل وایي د هلمند په مارجي کې د افغان او نړیوال ځواکونو پراخ عملیات به قوي پیغام ولري. د جنوبی آسیا د هیوادونو په روانو لوبو کې د افغانستان لوبغاړو په بیلابیلو سپورتي څانګو کې تر اوسه پورې د سرو زرو 15 میډالونه ګټلي دي. د ایران دولتي رسنیو وویل چې د دغه هیواد حکومت و تنه نیولې او ادعای کړي چې دا کسان د ازادي راډیو له فارسي څانګې راډیو فردا سره اړیکې لري. او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد امر کړی چې ایران دې په لوړه درجه د 40% یورانیمو غني کول پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وویل نړیوال باید افغانان پریږدي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو په شمول په خپله د افغانستان چارې پرمخ بوزي. د وویل نړیوال دې له افغانانو سره مرسته وکړي خو پر هغوی دې بهرنۍ حل لارې نه تحمیلوي. د افغانستان ولسمشر وویل چې دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې له حکومت سره موازي د بهرنیو NGO-ګانو او د ملګرو ملتونو د مامورینو فعالیتونه ودرول شي او دوی د افغانستان د حکومت د ملاتړ کوونکو په توګه کار وکړي نه د سیالانو په حیث. ولسمشر کرزی دا څرګندونې پرون د مونشن امنیتي کانفرنس ته وکړې. د هغه د څرګندونې جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریستل وایي د هلمند په مارجي کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پراخ عملیات به قوي پیغام ولري او سرزوري به په سیمه کې تصفیه کاندي. د عملیاتو تر پیلېدو وړاندې له دې سیمې څخه د زرګونو تنو د وتلو راپورونه ورکړی شوي. په زرګونو افغان امریکایي او برټانیایي پوځیان د مارجي په لور روان دي او اټکل کیږي چې ډېر ژر به په دې سیمه کې لکه چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې ده تر ټولو پراخ عملیات وکړي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ستانلی مکریستل وویل د مشترک په نوم عملیات به یو قوي پیغام ولیږي چې د افغانستان حکومت د خپل امنیتي ساحې کنټرول پراخوي. د پوځي چارواکو په وینا ټاکل شوې ده چې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیات د هلمند وادۍ په مرکزی برخه کې د مارجه په اوارو سیمو متمرکز وي چې تر 80,000 زیات نفوس لري. هغوی مارجه په هلمند کې د طالبانو وروستی مهم مرکز بولي. مکریستل په عین حال کې وویل چې د مارجه په عملیاتو کې دا هڅه نه کیږي چې طالبان ووژل شي بلکې هڅه کیږي چې د طالبانو خطر کم کړی شي. د وویل کې دایشي طالبان یا له سیمې ووزي یا لکه څرنګه چې ولسمشر کرزی ویلي د پخلاینې په پروګرام کې شامل شي خو د دوی هدف دا دی چې په دې سیمه کې د افغانستان ملکی حکومت ټینګ شي. د دا هم وویل چې دا عملیات به د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره شي. د سویډن وسلوال ځواک وایي چې د دغه هیواد دوه سرتیری او د هغو یو افغان ترجمان د افغانستان په شمال کې وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي د سویډن وسلوال ځواک وایي د دوی دا دوه عسکر د مزار شریف په لویدیز کې وویشتل شول او د مزار شار په لمنه کې د کمپ مرمل سیمایز روختون ته یوړل شول. د سویډن وسلوال ځواک په خپل لنډه اعلامیه کې چې د یکشنبه په ورځ خبر راکړه دا هم ویلي چې په دې پیښه کې د دوی درې عسکر ټپي شوی دی. سویډن په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف په چوکاټ کې 455 پوځیان لري. د عوامي نشتل ګوند یو مرکزی مشر نامتو سیاستوال او د پښتو ژبې مبارز لیکوال او شاعر اجمل خټک تیر مخوستن د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د اجمل خټک عمر 50 کاله و. د جنازې مراسم نن ماسپښین په 3 بجو د هغه په پلرني کلی اکوړه خټک کې کیږي. د جنوبی آسیا د هیوادونو په روانو لوبو کې د افغانستان لوبغاړو په بیلابیلو سپورتي څانګو کې تر اوسه پورې د سرو زرو 15 مډالونه ګټلي دي. په دې لوبو کې چې د بنگلاديش په مرکز ډاکی کې د جنوبی آسیا د اتو هیوادونو ترمنځ د سارک د سیمه ییزې همکارۍ ټولنې غړیتوب لري تر سره کیږي. د افغان لوبغاړو د سرو زرو پر 15 مډالونو سربیره د سپینو شپږ او د ژیړو 10 مډالونه ترلاسه کړي دي. افغان لوبغاړو تر ټولو زیات مډالونه په انفرادي لوبو لکه تیکواندو، وزن پورته کولو، جودو او اوشو کې ترلاسه کړي دي. په ډله ایزو لوبو کې د افغانستان د باسکټ بال ټیم اتلولي ترلاسه کړې او د سرو زرو مډال یې خپل کړی دی. دا د جنوبی آسیا د سار ټولنې د غړو هیوادونو د لوبو یولسمه دوره ده چې دا ځل په بنگلاديش کې ترسره کیږي. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران دولتي رسنیو ویل چې د دغه هیواد حکومت وطن نیولیا وی دا کړی چې دا کسان د ازادي رادیو له فارسي څنګه رادیو فردا سره اړیکې لري او ځینې د امریکا جاسوسي ادارو ته په مخبری تورن دي. د ایران دولتي رادیو او رسمي خبري اژانس ارنا پرونوول چې دغه مشکوک کسانو د تیر کال د دسمبر د میاشتې په مظاهرو او ناکراریو کې د اعتراض کوونکو په پارولو کې اساسي رول درلود. ایرنا خبری اژانس د ایران د استخباراتو د وزارت د اعلامیې له مخې ویلي چې دا اووه تنه مشکوک کسان د انقلاب له مخالفانو، صهیونیستي رسنیو او بلواګرو عناصرو سره د ارتباط په خاطر نیول شوي دي. په راپور کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دي اخیستل شوي او دا یادونه هم نه ده شوې چې هغوی کله نیول شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد امر کړی چې ایران دې په لوړه درجه د 40% یورانیمو غني کول پیل کړي. د ایران د اتمی ادارې رئیس علی اکبر صالحی پرون دولتي تلویزیون ته وویل چې دا هیواد به د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتو د اتمی انرژي نړیوالې څارونکو ادارې ته د ایران د دې پلان په باب خبر ورکړي چې غواړي په سلو کې 40 یورانیم په لوړه درجه غني کړي. علی اکبر صالحی وویل په لوړه درجه د یورانیم د غني کولو پروسه به د سه شنبه په ورځ پیل شي. د ایران د اتمی ادارې رئیس زیاته کړه چې د دغه موادو پروسس به سبا د نتنز په اتمی بډای کې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیرس د ایران دا اعلان مایوسون کوي بللی او پر ایران د زیاتو بندیزونو د لګولو ملاتړ وکړ. د جرمني دفاع وزیر کارل ګوتنبرګ هم پرون پر ایران د زیاتو بندیزونو غوښتنه وکړه ځکه چې د هغه په وینا نور د نړیوالې ټولنې زغم پای ته رسیدلی دی. یو شڅه چې غوښتلې د عراق د مارچ د ومینېټي په انتخاباتو کې کاندید شي پرون د دغه هیواد د موصل په شمالي ښار کې ووژل شو. پولیسو وویل چې د پخوانی لویدیز پلوه عراقي صدر اعظم عیاد علوی د کاندیدانو په لیست کې شامله سوها عبدالله جرالله هغه مهال وویشتل شو چې د موصل په مرکزی برخه کې تازه لکوره ووته. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې آیا دا قتل سیاسي انګیزه لري او کنه. او د عراق په بابل خبردارې چې د عراق په پایتخت بغداد کې پرون سلګونو تنو په انتخاباتو کې د هغو کاندیدانو په اعتراض کې مظاهره وکړه چې شک پرې کیږي د صدام حسین له بعض کون سره اړیکې لري. د عراق د پارلمان غړیو 13 میاشت پر شاوخوا 450 کاندیدانو د بندیز لانجمنه لایحه وړاندې کړه خو پر هغې زیات انتقادونه وشل چې د عراق د شیعو تر کنټرول لاندې حکومت هڅه کوي چې سنیان له انتخاباتو راوګرځوي.
ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار او د ماښام تر اوه خبرونه کوي. وړاندې په دې خبرونه کې راپورونه لرو. افغان ولسمشر له وسلوالو مخالفینو سره د سورې د پروګرام په اړه درامنځته شویو ابهاماتو د لرې کولو لپاره د منشن په کانفرنس کې دا پروګرام تشریح کړ. په دې کانفرنس کې د افغانستان د ګډون په اړه د ولسمشر له ویان سره مرکه هم لرو.
همدغه هدف هم ترلاسه کړو چې یو وضاحت رامنځته شي د افغانستان د حکومت د طرحو او اولویتونو په ارتباط. دا سرسي د نور من کوم خاصه توقع د دې کانفرنس نه درلوده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي امریکا له طالبانو سره هیڅ راز مستقیمې خبرې نه دي کړې. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خپل 15 کلن ستراتیژي بشپړه کړې ده او د پښتنو سیاسي مشر او نامتو ادیب اجمل خټک د 15 کلنې په عمر پرون وفات شو. کدی خبرونه ته تر پایه وخت شي د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام هم اوریدای شي. زموږ غږله آزادۍ راډیو اوري وخت د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی. ولسمشر حامد کرزی پرون د جرمني په امنیتي کانفرنس کې د سولې او پخلاینې لپاره خپل پروګرام تشریح کړل. ښاغلی کرزی له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د سولې او پخلاینې د پروسې په شمول افغانان پریږدي چې د خپل هیواد چارې خپله پرمخ بوزي. ولسمشر په خپله وینا کې د ملکي تلفاتو پر پای ته رسیدو په ځانګړي ډول زیات ټینګار وکړ. اسمت سروان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د جرمني په مونشن کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو له لورې د افغانستان پر کلیو د بریدونو د بس کېدو او د ملکي افغانانو د وژنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر کرزی د جرمني د مونشن کلنی امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل، موږ باور لرو چې د تروریزم پر ضد د جګړې ځای د افغانستان کلي او کورونه نه دي. موږ باور یو چې دا جګړه د افغانستان له پولې دی باندې په هغو ځایونو کې ده چې تروریستان پکې پناه ځایونه لري، پکې روسل کېږي، د جګړې انګیزه ورکول کېږي او مالي مرستې ورته برابرېږي. کرزی زیاته کړه، له همدې کبله د افغانانو په کلیو او بانډو کې د جګړې پای ته رسېدل د افغانانو لپاره لومړیتوب لري. د شپې په مخه د افغانانو پر کورونو د چاپو او تلاشیو او په خپلو کورونو کې د افغانانو د نیونو پای ته رسېدل هغه مسایل دي چې افغانان ورته تر هر څه زیات اهمیت ورکوي. د وویل د ملکي تلفاتو شمیر په وروستیو کې کم شوی، خو موږ غواړو چې ملکي تلفات یو مخ ختم شي. ولسمشر کرزی دا هم ویل چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم باید یو مخ خپلواک شي او دا کار باید ژر تر ژره وشي. کرزی وویل، نړیوال باید افغانان پریږدي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د پرمخ پیولو په شمول په خپله د افغانستان چارې پرمخ بوزي. د وویل، نړیوال دې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو پر هغوی دې بهرنۍ حل لارې نه تحمیلوي. ولسمشر کرزی د مونشن کانفرنس له طالبانو سره د پخلاینې پروګرام هم تشریح کړ. د شاغلی کرزی وایند، وحید عمر آزادی راډیو ته ویل چې ولسمشر د دې پروګرام په برخه کې موجود ابهامات توضیح کړل.
دا پروګرام دوه برخې لري، یو مصالحه ده او یو جذب مجدد ده. په مصالحه کې خبره د رهبری په سطح ده، د طالبانو او د نورو د رهبری په کچه ده. مذاکرات کیږي، په هغه کې د افغانستان حکومت یوازې دا کار نه شي کولای. د منطقې یا د سیمې د هیوادونو نقش ډېر مهم ده، او بیا بل خصوصي د پاکستان او د سعودي عربستان.
د افغانستان ولسمشر وویل چې دا ډېره مهمه ده چې په افغانستان کې له حکومت سره موازي د بهرنیو ان جی او ګانو او د ملګرو ملتونو د مامورینو فعالیتونه ودرول شي، او دوی د افغانستان د حکومت د ملاتړ کوونکو په توګه کار وکړي، نه د سیالانو په حیث. د وویل، که هر هغه فعالیت چې باید یو حکومت یې وکړي، زموږ د نړیوالو ملګرو له لوري د افغانستان له حکومت سره په موازي توګه ترسره شي، د افغانستان دولت او د هغه ادارو ته زیان اوړي او کار یې هم نتیجه نه لري. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک په خپله وینا کې د شپې په مخه د نړیوالو ځواکونو د حملو او تلاشیو یادونه ونه کړه، خو ویل چې د ولسمشر کرزی سره موافق دی چې نړیواله ټولنه باید ډېرې هلې ځلې وکړي چې د افغانستان د حکومت ملاتړ وشي، نه دا چې هغه کمزوری کړي.
د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د ښاغلي کرزی د وینا په اړه او همدارز په مونشن کانفرنس کې د افغانستان د هیئت د ګډون په اړه مې د ولسمشر کرزی د وینا له پای ته رسیدو وروسته د دولت ریاست له ویاند وحید عمر سره مرکه وکړه، او له هغه څخه مې د افغانستان د توقعاتو او همدارز د نړیوالې ټولنې د توقعاتو په اړه خبرې اترې او بحث وکړ. داسې ویل کېدل چې د مونشن په کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر د نړیوالې ټولنې لخوا تر سخت فشار لاندې دی. ورته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت ټولې غوښتنې نړیوالې ټولنې ومنلې، او اوس دوی باید حساب ورکړي، او دوی باید د خپلو راتلونکو کارونو مخصوصا له فساد سره د مبارزې په برخه کې خپلې طرحې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې سره څه ډول یوه رابطه د افغانستان ولسمشر رامنځته کړی شوی؟
ورې زه فکر کوم چې دلته د فشار خبره نه مطرح کیږي. د افغانستان او د دنیاوالو ترمنځ یو جدي توافق موجود ده، او هغه د لندن په کانفرنس کې برسیره هم سوله. 15 مهم نکات دي چې په هغه کې افغانستان حکومت هم ځان مسؤول ګڼي او دنیا هم ځان مسؤول ګڼي. هغه نه یو د فساد سره د مبارزې خبره ده، برسیره له امنیت او د مصالحې او د اقتصادي پرمختیا او د منطقوي همکاریو او د نورو مسائلو نه، یعنی اداري فساد هم د ولسمشر له خوا په لندن کانفرنس کې مطرح شول، او هم په خوا د تحلیل په مراسمو کې ولسمشر جدي دا خبره مطرح کړي.
اما عمر صاحب، عمر صاحب، همدغه موضوع دوی وي په افغانستان کې دغه د ټولو ستونزو یوازینی او تر ټولو لوی عامل بولی.
نه زه فکر نه کوم. زه ټول هغه مجلسونو کې چې ولسمشر له دنیاوالو سره دلته درلودل د کنفرانس په حاشیه کې او په کنفرانس کې هم موجود ولم، دنیا یعنی په یو غږ دغه د ټولو اولویتونو نه حمایت کوي، او هغه یو اولویت د فساد سره د مبارزې خبره هم ده. دا نه تنها دا چې د دنیا لپاره مهمه خبره ده، د افغانستان د حکومت سره لپاره مهمه خبره ده. د مشکل یا د ستونزې خبره ځکه نه پیدا کیږي چې موږ د دنیا سره په دې اتفاق قانی یو او دنیا د موږ سره قانی ده. فقط مهم دا ده چې موږ په دې نظر یو چې فساد په افغانستان کې د یو بخش د افغانستان حکومت ته متوجه کیږي، یو بل بخش چې متاسفانه لوی بخش د دنیاوالو ته متوجه کیږي، د دوی د فعالیت څرنګوالي او د دوی د پیسو د مصرفولو څرنګوالي او د قراردادونو نورو مسایلو. په دې کې یعنی اتفاق نظر موجود ده، خو په عملي ګامونو باندې کله کله خبرې کیږي، کله کله بحثونه کیږي، او زه یعنی فکر کوم چې دا یوه عادي پروسه ده، ډېره ستونزمنه پروسه نه ده.
د مونشن په کانفرنس کې تاسو له نړۍ نه څه ترلاسه کړل په خبرو اترو کې، او نړۍ له تاسو نه څه واورېدل؟
د موږ اله داوه چې د لندن کانفرنس له وروسته کله چې د افغانستان طرحې وړاندې شوې، ځینې ابهامات منځ راغلل، د سولې په ارتباط، د مذاکرې او مصالحې په ارتباط، بالخصوص ولسمشر د دنیاوالو د پوهاوي د کچې لوړولو کې په دې کې یو نقش ولوبوي. او زه فکر کوم چې یو ډېر ښه وضاحت رامنځته شو. نو یوازې موږ دا همدغه هدف هم ترلاسه کړو چې یو وضاحت رامنځته شي د افغانستان د حکومت د طرحو او اولویتونو په ارتباط، دا کافي ده. نور موږ کوم خاصه توقع د دې نه د دې کنفرانس نه درلوده، ځکه چې دا کنفرانس فقط یو فورم ده د بحث او د تبادل د نظر.
یوه خبره چې ویل کېږي دا ده چې د مونشن کانفرنس د لندن د کانفرنس یو ډول څېړنه او تحلیل و. فکر کوي چې د افغانستان حکومت وروسته له دې چې د لندن کانفرنس پای ته ورسېد او د دې څېړنه د مونشن په کانفرنس کې پای ته ورسېد، اوس تاسو له یو څه سره ځئ افغانستان ته، آیا د افغانستان حکومت به له دغومره ډېرو غوښتنو سره چې نړیوالې ټولنې د لندن په کانفرنس کې ورته مطرح کړې وبه کولای شي چې ټولې هغه غوښتنې چې نړیوالې ټولنې درلودې هغه په دغو موجودو ظرفیتونو سره چې تر اوسه پورې په حکومت کې شته او د افغانستان حکومت هم له کمښت نه شکایت کړی دا ټولې غوښتنې عملي کړي؟
د مونشن کانفرنس یوازې افغانستان ارتباط نه وي، دا هر کال د دنیا د ټولو امنیتي مسایلو پر ارتباط دلته خبرې کیږي داوري، او هر کال یو خاص بخش د افغانستان باندې متمرکز وي. یعنی د لندن د کانفرنس نو وروسته یو خبره مهمه پیدا شوه، هغه دا ده چې افغانستان د دنیا د اولویتونو په راست کې بیا راغلی او یو ډول تفاهم موجود ده د دنیا او د افغانستان د حکومت ترمنځ. وروسته له ډیرو کړاوونو، له ډیرو کړکیچنو حالاتو نه بالاخره داسې یو ځای ته رسېدلي یو چې یو ډول تفاهم په اکثریت مسایلو کې موجود ده، په ځینو کې به موجود نه وي، او هغه طبیعي خبره ده.
عمر صاحب دا چې وایي چې افغانستان په لومړیتوب کې راغلی، دا د افغانستان لپاره ښه خبر دی که بد خبر؟
مونږ همیشه دا غوښتل چې د اتو کالو په تیریدو به افغانستان ورو ورو خپل یعنی د یو عادي نورمال هیواد صفت تبرز وکړي، خو متاسفانه ځینې ستونزې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي، ډېر لاسته راوړنې لاسته راغلل، خو ځینې ستونزې هم موجودې دي. په هغه کې امنیت اوله موضوع ده، او دا د دنیا لپاره افغانستان اولویت ده. دا چې اوس د افغانستان لپاره ښه ده که ښه نه ده، دا بیل خبره ده. بیل افغانستان لپاره دا خبره نه ده چې امنیت په افغانستان کې متاسفانه هغه څه موږ غوښتل په هغه څه توګه ترلاسه نه شو، خو بیا د افغانستان لپاره ښه خبره ده چې نړیوال بیا د افغانستان نه سر مخ نه اړوي او د افغانستان یوازې نه تیری. د لندن په کنفرانس کې دنیا موږ ته شرایط مطرح نه کړل، موږ خپلې طرحې دنیا ته وړاندې کړلې. هلته موږ 15 طرحې راوړې وې د اول ځل لپاره د افغانستان د حکومت له ارتباط، او هغه مطرح کړې او د دنیاوالو حمایت هم ترلاسه کړه. خو دنیاوال به خپلې غوښتنې لري، دنیاوال دا غواړي چې د افغانستان حکومت هم د دنیا نه دا غواړي چې حمایت وکړي، مسؤلیتونه په غاړه واخلي. افغانستان حکومت هم خپل مسؤلیتونه باید ومني او په غاړه عمل وکړي، او په دې کې موږ د دنیا سره اختلاف نه لرو په دې اعتبار.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند وحید عمر و چې د مونشن په کانفرنس کې د ولسمشر حامد کرزي له وینا وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د منشن د کانفرنس یو بل ویناوال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک. ښاغلی هولبروک په خپله وینا کې وویل چې امریکا د سولې د خبرو په لړ کې له طالبانو سره مستقیم تماس نه دی نیولی. د روغې جوړې لپاره وروستۍ هلې ځلې په ټولنه کې د هغو عادي طالبانو د جذبولو هڅې وبللې چې له القاعده سره اړیکې نه لري. اسمت سروان د ښاغلي هولبروک د څرګندونو جزئیات اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون وویل د افغانستان په باب د لندن له کنفرانس وروسته چې په ټولنه کې د عامو طالبانو د یو ځای کېدو لپاره د ولسمشر کرزي پلان تایید کړ، امریکا د دې پلان لپاره د هلو ځلو د یوې برخې په توګه له طالبانو سره په مستقیم تماس کې نه ده. هولبروک د جرمني د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې وویل د لندن له غونډې را وروسته رسنۍ پرله پسې دا مسئله مطرح کوي چې له طالبانو سره په هره سطح پټې خبرې روانې دي، خو زه په زغرده وایم چې امریکایان له طالبانو سره په هیڅ راز خبرو کې شامل نه دي. امریکا او متحدانو د لندن په کانفرنس کې موافقه وکړه چې د هغو طالبانو چې ایدیالوژیک یا عقیدوي نه دي او له القاعده شبکې سره ارتباط نه لري د خپلولو لپاره د ولسمشر کرزي د پلان ملاتړ وکړي. هولبروک وویل چې دا کار به له پوځي هلو ځلو سره موازي یا په یو وخت ترسره شي چې افغانستان ته د 40,000 نورو سرتیرو له لیږلو سره به پکې چټکوالی راشي. هولبروک د منشن کانفرنس ته وویل د افغانستان په جنوب کې د هرې پښتنې کورنۍ یا کوم خپل خپلوان یا دوست له طالبانو سره اوژه پوژه جنګي شي او یا له هغوی سره ملګری دی، دا یو حقیقت دی. نو اکثره خلک چې د طالبانو په نوم جنګیږي له عقیدوي نظره طالبان نه دي او له القاعده سره ملګري نه دي، ځکه نو په ټولنه کې د دغو خلکو د بیا یو ځای کولو پروګرام مهم دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي همداراز ویل د هر هغه چا لپاره چې یا په ټولنه کې بیرته جذبیږي یا پخلا کیږي لومړنی شرط دا دی چې له القاعده شبکې سره اړیکې وشلري. د اکثرو کسانو لپاره چې د طالبانو په ګټه جنګیږي دا پریکړه آسانه کار دی، خو د هغوی د مشرانو لپاره شایي ګرانه وي.
د منشن په امنیتي کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. دا د ازادۍ راډیو ده.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت 15 کلن استراتیژي بشپړه او نړیوالې ټولنې ته وړاندې شوه. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د دې استراتیژي په لړ کې دوه څه باندې 500 میلیونه ډالر ته اړتیا ده او په نتیجه کې باید د لوړو زده کړو کیفیت نړیوالو معیارونو ته اوچت شي. په کابل کې د نړیوالې ټولنې په لسګونو استازیو پر دې استراتیژي څېړنه پیل کړې ده. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د زده کړو د کیفیت د لوړوالي او په پوهنتونونو کې د زیاتو محصلانو د جذبولو لپاره نوې ستراتیژي بشپړه کړې ده. د لوړو زده کړو د وزارت نوې ستراتیژي د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دې وزارت د سرپرست محمد سرور دانش لخوا د مرستندویو هیوادونو استازو ته وړاندې شوه. خاغلی دانش وویل چې دا ستراتیژي به په راتلونکو 15 کلونو کې د مرستندویو هیوادونو د مالی، تخنیکی او مسلکي مرستو په نتیجه کې پلي شي. دو وویل
در این پلان آمده است که تا سال 1393 محصلین از 62,000 به 115,000 نفر میرسند.
پدی پلان که راغلی چې د 1993 لمریز کال پورې به د محصلینو د جذب اندازه له 12,000 څخه 115,000 ته پورته شي. موږ د دې لپاره ډیرو مادي او مانوي مرستو ته اړتیا لرو چې ارزښت 540 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی دی. افغان حکومت د دې توان نه لري.
په دې مناسبت په جوړې شوې علمي ناسته کې د نړۍ د سباندې سلویختو هیوادونو استازیو او د یو شمیر نړیوالو مؤسسو علمي کادرونو ګډون کړی و چې هر یو د ستراتیژۍ په حق خپل تحلیلونه واورول او ګټور یې وبلله. په کابل کې د ترکیې د سفارت استازی وویل
I think the intention to modernize and reform the higher education in Afghanistan
زه فکر کوم د افغانستان د لوړ زده کړو د معیاري کولو او د زده کړې د اصلاحاتو مسله ډیره مهمه ده. موږ به د ستراتیژي مطالعه او د خپل هیواد د لوړ زده کړو وزارت ته به وسپارو. ترکیه غواړي چې تر ممکنه حد پورې له افغانستان سره مرسته وکړي.
سره لدی چې لتیرو کابو اتو کالو رئیس د لوړو زده کړو وزارت د زده کړو د کیفیت د لوړوالي او په پوهنتونونو کې د زیاتو محصلانو د جذبولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي، خو ګڼ شمېر محصلان او د چارو کارپوهان وایي چې اوس هم د هیواد پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې مجهز تخنیکي وسایل او له نړیوالو معیارونو سره سم تعلیمي نصاب نه لري. خلک دا هم وایي چې هر کال له دولسمو ټولګیو څخه په زرګونو زده کوونکي فارغېږي، خو په پوهنتونونو کې د جذب زمینه کمه ده. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې که نړیواله ټولنه د دوی له نوې ستراتیژۍ سره مرستې وکړي، د هېواد پوهنتونونو او نورو تعلیمي مؤسسو ستونزې به له منځه ولاړې شي.
له کابله په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت 15 کلنه ستراتیژي بشپړه کړې او نړیوالې ټولنې ته یې وړاندې کړې ده. په سرپل ولایت کې د دوو قومونو ترمنځ د څړځایونو پر سر نښته شوې ده. یو لوری ادعا کوي چې وسلوالو کسانو د پوځي ځواکونو په موجودیت کې پر دوی برید وکړ. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو لومړی د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه له فرشتې جلال زید څخه.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان پر حالاتو په یوه مقاله کې لیکلي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د امریکا د پوځ ترمنځ اتحاد یوه پوښتنه راپیدا کوي، او هغه دا چې آیا په هغو عملیاتو کې چې ډېر ژر پیلیدونکي دي، د افغان ځواکونو د شمیر زیاتوالی د وسلوالو په وړاندې د مضبوطې جګړې معنا ورکولی سي؟ د امریکایي قواوو جنرال ستنلی مکریستل ستراتیژي په افغانستان کې د امریکا د رول پر راکمېدو، د زیاتو افغان ځواکونو پر روزل کېدو، د هغوی د شمیر په دوه برابره کېدو او د هغوی د قابلیتونو پر لوړېدو راڅرخي. دا چې د جنرال ستنلی مکریستل دا ستراتیژي تر کومه حده واقع بینانه ده یا عملي بڼه درلودای سي، دا به د ورځپاڼې په باور په راتلونکي کې ولیدل سي. په خاص ډول دې ته په توجه چې جمهور رئیس باراک اوباما له 2011 کال څخه په تدریجي ډول له افغانستانه د عسکرو د ایستلو د پروسې د پیل خبره کوي. لاس انجلس ټایمز لیکي د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې چې د وسلوالو طالبانو د تشدد او د مخدرو موادو د قاچاق له عمده مرکزونو ده، د وسلوالو طالبانو ضد عملیات پیلیدونکي دي. په دې عملیاتو کې برای به په افغانستان کې د یو پیاوړي ملي ځواک د رامنځته کولو لپاره د غربیانو هلې ځلې نورې هم پیاوړې کړي، خو په دې شرط چې افغاني ځواکونه په دې عملیاتو کې له ځانه کافي شجاعت او شهامت څرګند کړي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا په داسې عمده عملیاتو کې د افغان ځواکونو د قابلیتونو ثابتول او نورو ته ښکاره کول بې خطره کار نه دی، ځکه په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو پاتې راتلل به په سیمه کې د طالبانو لپاره د هغوی په ګټه د پروپاګند شپلمه برابره کړي. همداراز به دا هیله هم بیرنګ سي چې له سیمې د نړیوالو ځواکونو وتل له راتلونکي کال څخه پیل کېدای سي. په همدې مسأله د نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه دې مسلې ته په اشاره کې لیکي، افغان او امریکایي رهبران وایي چې له طالبانو د دې سیمې نیول د ټول ولایت د امنیت د تامین لپاره ډېر اهمیت لري. امریکایي او برتانوي عسکر د مارجې تر نیولو وروسته په سیمه کې فعالو حکومتي ادارو د تاسیس او د پولیسو د فعالې قوې د استقرار پلان لري ترڅو سیمې ته د طالبانو د بیا ورتګ مخنیوی وکړي. نیویورک ټایمز لیکي نړیوالو ځواکونو ویلي چې مخکې له مخکې ځکه د دې عملیاتو د پیل اعلان کړی چې هیله من دي زیات شمېر طالبان به د عملیاتو تر پیل مخکې سیمه پرېږدي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په همدې مقاله کې یو بل ځای د مخدرو موادو د قاچاق په هغه کې د ځینې امنیتي مقاماتو د لاسلرو لپاره یوه لنډه تبصره کوي. ورځپاڼه د افغانستان د سرحدي قواوو د یو قومندان عبدالرازق له قوله لیکي، وطنه ملکیان د جمعې په ورځ په دې ګمان وویشتل او ووژل شول چې وسلوال کسان دي او له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته دا وشتلو کوشش کوي. د عبدالرازق په نوم د کندهار د سرحدي پولیسو د قومندان ویلي چې دا کسان د پاکستان سرحد ته نږدې د شورابک دلی پرتې سیمې اوسیدونکي وو. دوی هغه وخت چې د افغانستان د سرحدي پولیسو د تلاشۍ پوستې ته نږدې کېدو په حال کې وو وشتل سوي دي. پولیسو له دې ویلي چې دا کسان به یې پوسته په چاودیدونکو موادو والوزوي پر هغوی ډزې کړي دي. عبدالرازق نیویورک ټایمز ته ویلي چې پولیسو ګمان کوي دا کسان تروریستان دي او هغه امنیتي ساتونکي چې پر دې کسانو ډزې کړي دي د تحقیقاتو لپاره نیول سوي دي. د وژل شویو کسانو اجتاد په شورابک کې د هغوی سیمې ته لېږدول سوي. د کندهار د سرحدي پولیسو د قومندان نیویورک ټایمز ته ویلي چې د حمله په وخت بهرني عسکر په سیمه کې موجود نه وو. د ورځپاڼې په حواله په افغانستان کې نور کله هم ملکی کسان د تقریبا ورته پیښو په نتیجه کې وژل سوي، خو د دې پیښې په اړه زیاتې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي. دا سیمه سره له دې چې د وسلوالو طالبانو د نفوذ ځای بلل کېږي، د مخدرو موادو د انتقال او کاروبار یو مهم ځای هم دی. نیویارک ټایمز لیکي د سرحدي پولیسو د قومندان خپل د امریکا یو افغان ځواکونو لخوا مشکوک ګڼل کیږي. ورسپاڼه لیکي ګمان کیږي چې د خپل د مخدرو موادو په قاچاق کې ښکیل وي، خو قومندان عبدالرازق دا ډول تورونه ردوي.
د سهار اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ټیم نن د بنگلادیش له کوربه هیواد سره په پایلوبه کې مخامخ شي. د افغانستان ټیم د جنوبي اسیا د روانو لوبو کې یو لړ نورې بریاوې هم ترلاسه کړې دي. په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د افغانستان د ټیم له لوبغاړو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو له هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د جرمنی د مونشن په نړیوال کانفرنس کې وویل چې نړیوال دی د افغانستان حکومت پریشتي چې د طالبانو په شمول په بیلابیلو برخو کې په خپل د هیواد چاري پر مخ بوزي. د سویډن وسلوال ځواکوي چې دغه هیواد دوه سرتیری او د هغو یو افغان ترجمان د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. د عوامي نشتل ګوند یو مرکزی مشر نامتو سیاستوال او د پښتو ژبې مبارز لیکوال او شاعر اجمل خټک تیر ماسخوتن د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د جنوبي اسیا د هیوادونو په روانو لوبو کې د افغانستان لوبغاړو په بیلابیلو سپورتي څانګو کې تر اوسه پورې د سرو زرو 15 مډالونه ګټلي دي. د ایران دولتي رسنیو ویل چې دغه هیواد حکومت وطن نیولی او ادعا کړی چې دا کسان د ازادي راډیو له فارسي څانګې راډیو فردا سره اړیکې لري او ځینې د امریکا جاسوسي ادارو ته په مخبري تورن کړی دي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد امر کړی چې ایران دی په لوړه درجه د 40% یورانیم غني کول پیل کړي. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون سلګونو تنو په انتخاباتو کې د هغو کاندیدانو په اعتراض کې مظاهره وکړه چې شک پرې کیږي د صدام حسین د بعث کن سره اړیکې لري. او د اوکراین مخالف سیاسي مشر ویکتور یانوکوویچ ځان د یک شنبې د ورځې د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ.
په سرپل ولایت کې د څړځایونو پر سر د دوو قومونو ترمنځ په نښته کې یو شمیر کسان ټپیان او یو شمیر نور تری تم شوي دي. په دې نښته کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې د سرپل په دولتي ادارو کې یو شمیر چارواکي په دې پیښه کې لاس لري. د موضوع جزئیات له د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په راپور کې.
په سرپل ولایت کې د مالچر او د ځمکو پر سر د دوه قومونو ترمنځ په جګړه کې دوه ستنه ټاپیان او یو شمېر تری تم شوي دي. د سوزمقلي ولسوالۍ د سنگتودي په سیمه کې د امنیتي کسانو پښتون د مالچر او د ځمکې د غصب پر سر د دوه قومونو ترمنځ جګړه وشوه. د سنگتودي په سیمه کې میش راستنه شوي 342 توکم کډوال چې په دغه جګړه کې کېل دي د دوی په استازي توب یو قومي مشر کاتب وایي. د سرپل په دولتي ادارو کې یو شمېر سیمه ییز واکمن او پولیسي جرګه کې د سرپل ولایت یو شمېر استازو په لمسون سره سلګونو کسانو پر موږ حمله وکړه چې یو شمېر کسان مو ټاپیان او یو شمېر مو تری تم دي. کاتب په دې حکله ازادۍ راډیو ته وویل حمله کوون کې له زور څخه کار اخلي. دوی وایي دروش کاله مو دغه جایدادونه په واک کې وو او اوس هم دا زموږ مال او جایداد دی. د دې سیمې یو بل تن اوسیدونکی نسله د رامنځته شوې پیښې د څېړنې په خاطر له ولسمشر څخه د یوه هیئت غوښتونکی شو. در رمسته شوی پیخی پکل در سوز مقاله دو ازبک کم پا استازی تو محمد اکرم در پلوچ سر دومی مالچات پر سر پنیخه تاکی در خپلوی بولا ستون در تپیکی دو ادا کوی. د سنگتودی سیمه مالچر یو آم مالچر دی. کله چې زموږ مالدار زی آم مالدار که ایده وحی دیران سخه بیرته راستانه شو بلوسو لخوا پر حمله کیگی او زموږ ولستانه تپی کوی. د دغه لوري یو بل تن نعمت الله پرامسته شوی پیښه کې د پلچا لاس لرل او لمسون نمنی وایي.
په
پیخه کې دی چلاس نشته. کله چې مالدار خپل رمې څړځایونو ته ویوړي، په سیمه کې راستنه شوي کډوال بلوس پرې حمله کوي، شپږ موټرسایکلونه سوځوي او یو شمېر کسان سخت ټپي کوي. د سرپل ولایت د امنیه قمندان جنرال بلال نایرم د سوزمقلې په ولسوالۍ کې پر دولتي مالچر د یو شمېر کسانو د لاس لرلو او د ځمکې د غصب په خاطر د دوو قومونو ترمنځ د نښتې پخلی کوي او وایي په نښته کې د دواړو لورو څخه دولس تنه ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او سیمې ته د ولایت څخه نه موټر پولیس او څلور موټره د ملي اردو پرسنل استول شوی دی او د دواړو لورو څخه مو شل تنه راغوښتي دي تر څو په قانوني توګه دغه رامنځته شوې ستونزه هواره کړو. ښاغلی نایرم دا هم وویل چې په پیښه کې یو شمېر خودغرضه کسان او قوتونه لاس لري او د هغوی د نوم اخیستلو څخه یې ډډه وکړه. د چارو کارپوهان د بالچرونو د غصب مسله په شمال ولایتونو کې یوه څو کلنه ستونزه بولي او وایي په دغه ولایتونو کې د جایدادونو او مالچرونو غصب د دود بڼه غوره کړې ده چې زیاتره پکې د واکمنو کسانو لاس لیدل کېږي او اړوندې دولتي ادارې هم په وړاندې پاتې راغلي دي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر، نامتو سیاستوال او د پښتو ژبې مبارز لیکوال او شاعر اجمل خټک تیر ماخستن د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د اجمل خټک عمر 50 کاله و. د ده د جنازې مراسم نن ماسپښین په 3 بجو د هغه په پلرني کلي اکوړه خټک کې کیږي. په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال نجیب عامر په دې اړه نور حال راکوي.
ما د ګلو د لمنو د خوندونو بڼ پې اوسا، ما د ګلو د زلفانو د ټالونو بڼ پې اوسا، اے زما د مینې بادا، اے زما د مینې یادا، اے زما د جونګړې بادا، اے زما د نړۍ یادا، راشه 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 راشه، بس د ځان سره مې واخله، د جانان سره مې واخله، باچا خان سره مې واخله، صمد خان سره مې واخله.
دا غږ د اجمل خټک دی چې د یک شنبه په ورځ ناوخته د سرحد ایالت پاکوړه خټک کې د 50 کالو په عمر کې سا ورکړه. نوموړی له یوې مودې راهیسې رنځور او یوازې تر خپله کوره پورې محدود و. زوی یې ایمل خټک وایي
د تیرې سي مودې راهیسې هغه ناروغه و او اکثر به په کور کې و، بار نقل حرکت کم کړو او د تیر ورځو کې لږ ضعیفتیا کمزورتیا زیاته شوې وه، نو نن بس متاسفانه چې دی نو بس حق لاره ده، په حق لاره باندې لاړو.
ایمل وایي بابا یې تر اخره خو خبرې کولې، وصیت یې کړی و چې باید په کوړي کې خاورو ته وسپارل شي او د قبر په شنخته دې ورته ولیکل شي چې خټک هغه ستا خټک دی، بدل نه دی. اجمل خټک د 1925 کال د سپتمبر په 15 نیټه په کوړي کې زیږیدلی و. دا چې د خوشحال بابا لمسی و، نو شاعري په خټه کې شامل وه، خو سیاست یې د پښتنو د سوکالۍ او هوساینې دپاره کولو. په پښتو اردو کې 14 د نثر او د شعر کتابونه لیکلي، د ژوند 14 کلونه یې په جلا وطنۍ او همدومره یا څه کم او زیاتې په زندانونو کې هم اړولي دي. شاعر باسین یوسفزی د اجمل خټک ژوند او فن داسې ارزوي.
اجمل بابا واقعي چې یو داسې ادبي هستي وه چې د هغې جدایي د برداشت نه بهر ده. د هغې کار او کردار که مونږ ګورو نو ډېرې لوړې پایې دی. هغې دومره په اخلاص، دومره په مینه باندې پښتو ادب ته ورکړه کړې ده چې زه یقین لرم چې داسې خلک پیدا کېدل به ډېر په مشکل او ډېر په مدو چرته پیدا کېږي. اجمل خټک شعر لیکلی دی، نو هم یې داسې د جذبې رډک لیکلی دی چې زه دا نه ګڼم چې دومره جذبه د چا په بل شعر کې ما موندلې ده. نو د اجمل خټک صاحب شخصیت، د اجمل خټک صاحب کار او کردار چې دی، دا د نه هېرولو دی. دغه کردار ډېر ځلنده دی، دا د پښتنو په سینو کې نقش دی د تیرو 60 او 70 کالو نه.
د اجمل خټک د ژوند درې اړخونه ډېر څرګند دي. د شاعر او لیکوالو، د خبریال یا د اخبارونو مسؤول مدیرو، او د یو مبارز سیاستوالو. نوموړی د انجام او شاباز اخبارونو مسؤول مدیر پاتې شوی، په بانګي حرم او پښتون رسنیو کې لیکل کړي او د پېښور په راډیو کې کار کړی دی. په پښتو، اردو، انګلیسي او عربي ژبو یې لاس بارو لوړې زده کړې کړې وې. د غیرت چغه، ګل پرهر او د زه پاګلوم یې مشهور کتابونه دي. د دوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرلو. په 1902 کال کې د سرحد د اسامبلۍ غړی او ایالتي وزیر وټاکل شو. په 1909 کال کې د پاکستان د ملي پارلمان او په 1903 کال کې د پاکستان د مشرانو د جرګې غړی وټاکل شو. په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي خونې رئیس ظاهر بابوري وایي افغانان هم د اجمل خټک مړینه ژاړي.
زه د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ د وزارت په استازیتوب
د دوی کورنۍ ته، د دوی دوستانو ته، د دوی لارویانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوم، او مرحوم اجمل بابا ته د لوی الله دربار د فردوس جنت دعا کوم، روح دې ښاد وي.
اجمل خټک درې زامن او دوی لوڼې تر شا پرېښودل. د پلار نه په ورپاتې خټین کور کې سا ورکړه. هغه په خپله شاعرۍ کې د خپلې نداری پر ځای د قام نداری ژړلې ده. د پښتنو د سیاستوال او شاعر او لیکوال اجمل خټک د مړینې په اړه راپور مو اوریدم. د جنوبی آسیا د هیوادونو په روانو لوبو کې د افغانستان لوبغاړو په بیلابیلو سپورتي څانګو کې تر اوسه پورې د سرو زرو 15 مډالونه ګټلي دي. په دې لوبو کې چې د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د جنوبی آسیا د اتو هیوادونو ترمنځ کیږي، د افغان لوبغاړو د سرو زرو پر 15 مډالونو سربیره د سپینو شپاک او د زیرو لاس مډالونه ترلاسه کړي دي. افغان لوبغاړو تر ټولو زیات مډالونه په انفرادي لوبو لکه تکواندو، وزن پورته کولو، جودو او اوشو کې لاسته راوړي. په ډله ایزو لوبو کې د افغانستان د باسکټبال ټیم اتلولي ترلاسه کړي او د سرو زرو مډال یې خپل کړی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ټیم نن د کوربه هیواد بنگلاديش له ټیم سره په پایلوبه کې مخامخ شي. دا د جنوبی آسیا یا د سارک ټولنې د غړو هیوادونو د لوبو یو لسمه دوره ده چې دا ځل په بنگلاديش کې ترسره کیږي. د افغانستان د راتلونکو لوبو په اړه همدا شیبه عارف پایمان د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. پایمان صاحب، زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وایي چې د افغانستان ټیم نن د کوربه هیواد بنگلاديش له ټیم سره په پایلوبه کې مخامخ کیږي. تاسو څه انتظار لرئ او نورې کومې لوبې د افغانستان ټیم په مخ کې لري؟
ډیره مننه. څنګه چې تاسو ته به سره معلومه ده، تر اوسه پورې د افغان لوب ډلې د جنوبی آسیا په سیالۍ کې د 15 مډالونه، د طلا 15 مډالونه، د نقره شپږ مډال او د برونز لس مډال ترلاسه کړي دي، او همدارنګه د باسکټبال مقام لومړی مقام هم ترلاسه کړي دي. قرار دی چې نن د فوټبال تنکی ځوانانو ټیم د بنگلاديش په مقابل کې ودرېږي. مونږ انتظار لرو لکه چې سو مسابقه مخکې د افغانستان ټیم درلود، مونږ انتظار لرو چې د افغانستان ټیم وکولای شي چې د فوټبال په برخه کې هم لومړی مقام وګټي.
پایمان صاحب، د بنگلاديش لوبه څه ډول تاسو ته ښکاري؟ آیا د افغانستان ټیم به وکولای شي چې بنگلاديش مات کړي؟
دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې مونږ انتظار لرو چې مونږ ټول په افغانستان کې یم، او هلته نه یم چې ما ولید چې د بنگلاديش ټیم ما بازی نه دی لیدلی، او انتظار لرم او د افغانستان ټیم د مخ کې د تجربې چې لري هغه سو مسابقه ګټلې دي. مونږ انتظار لرو چې د مسابقه هم وګټي او د لملای د فوټبال لملای مقام ترلاسه کړي، او همدارنګه نن د تکواندو غیګنیول او د کاراته مسابقه هم ترسره کیږي.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند عارف پایمانو چې د سارک یا د جنوبی آسیا د ټولنې د غړو هیوادونو د لوبو په اړه معلومات راکول. اوس هم په ورستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ازادي رادیو ګرانو دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. د دې تاسې پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام بیا پیل شو. په دغه پروګرام کې د تاسو ورک شوی عزیزان د کورنۍ غړي او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داسې پیغامونه هم موږ ته رسیدلي دي په کومو کې چې ځینې ورک شوي دوستان پیدا شوي هم دي. همداراز داسې پیغامونه هم را رسیدلي دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، خو په دغو پیغامونو کې مو د تلیفون شمیرې نه دي ویلي. په څنګ د دغو پیغامونو کې د تاسو ټول هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګران دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 300 22 14 40 115. گرانو محترم اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته هواکاست. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زنه متلا خبرې کوم د لوګر ولایت د خروار دی ولسوالي چې پیلان په خوست کې اوسېګم او د خوست په پرمباخ سیمه کې اوسېګم. د ما سره یو دانه یو ماشوم په پم کې و چې نوم یې سیف الله ده. اوس را سره په موټر کې ګرځي، پته نه لګېږي. دی وایي چې زه دکاندار یم، خو نور داسې معلومات هم نه ورته کېږي. دلته اوسې ما سره اوسېږي که هر څوک طلبګیري په دېرش میره زنګ ووایي 0 35 45 25 22 باندې. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه قوانین د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ یم. ما صرف د انډوال دی د کندهار د ولایت د دالیت علاقهداری د سلام الدین د کریې دی. هر سړی که د په اخله خبر غاړي، یا ورور یا د اکا زوی یا مثلا وراري یا کومي، نو د محمد نبی یو دوه زامن لري، یوه لور، یو زوی د 24 کال دی، یو د 28 کال، لور یې د 24 کال ده. نو هر سړی که د پاک له خبر غاړي پر دغه ټلیفون یې زما سره اړیکې ټینګې کړي. 00 9 8 زه خپل اوس تیاره کډار کوتي، او 9 3 0 3 8 1 2 1 0 8 دا زما خپل ټلیفون دی. او بل ټلیفون 00 9 8 دا زما د ماما د شپې ران کې دی. 9 1 2 5 0 5 8 3 1 دا مې د ماما ټلیفون چې نوم یې ګلخان دی. از ما د ورور شماله چې په افغانستان کې هلته دی. 0 0 3 2 5 0 9 5 3 دا مې د ورور شماله چې هغه هلته دی، کور په افغانستان کې دی. دا هغه سړی کور زما د کور به اڼخته دی. وسلام به احترام.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
ګران دوستانو، د تاسو دوه تلیفوني پیغامونه نن خبرو په کوم کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، خو د تلیفون شمیرې مو نه دی ویلي. اول به تاسو ته پیغامونه خبرو کو، او پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده. او د یادونې وړ ده چې دا هغه د تلیفون شمیرې دي له کومې شمیرې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. نو پیغامونه به یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه عبدالمالک یم. تقریبا درې میاشتې مې کېږي چې د کوره راوتلی یم. د داسې خلکو په لاس کې یم چې هېڅ وطندار د هېڅ عزیز درک زه نه لرم. یعنی زه دا خواهش کوم که چیرې زما پلار یا زما کاګان یا زما نور وطنداران دلته په ایران کې شاوخوایي، او زه چې یم د کټوري یم، زما پته د دوی معلومه کې زه د داسې بدو خلکو په لاس کې یم، او ورسره د احمد خان زو سره یم. په تېسته یې راوتښتولم. وسلام.
دغه زموږ ګران ورور په ایران کې دی، او د له دغې شمېرې نه ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. که دوستان غواړي چې ورسره په تماس کې شي، د ده د تلیفون شمېره دا ده: 00 9 1 3 8 5 4 0 4 3. د تلیفون شمېره به یو ور بیا ووایم: 00 9 1 3 8 5 4 0 4 3.
از د نوزاد ولسوالی او سپلان نیژما زما یو وراره دی چې له ګل احمد اخون نیژي هغه دا دوه کال میږي چې لکه نادرکه دی که چیرې یو څوک معلومات په لري دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګرانو دوستانو، که تاسې د دغه محترم اوریدونکي د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ، ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 0093 95 2 9 2 5. د تلیفون شمېره به یوارې بیا ووایم: 0093 95 2 9 5. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، له آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروگرام ته غواګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زما نوم مادب، غلیط ولایت مکور دی ولسوالۍ. ما یو ماما نظره که ده دیر وقتی کیجی دی ولی محمد زویده دی خمارو مکور دی ولسواله دی ولی محمد زویده مگرش سکم پاچین لروس چهارتا وش پا علمان که ده پا چی دی ده پا چوک بینه دی ما ده خبر یاروی نو پا دیش مارا دی ما تا آل را کی که یاده بخبال آروی چی نو ما ده بدیش مارا آل ووی سی براویا پریسا و یل کنزوس کنزوس و چلویخت و ایوار بیا کسوارا و چی براویا دریس و یل کنزوس پنځه سوه څلوېښت اووه زما نوم عادل د سلطان محمد زوی
نوم محمد حضرت د سرکل ولسوالۍ نه په تاسو سره په تماس کښې زمونږ یو عزیز ورځ ده د رمضان په نوم چې د غلام دستګیر زوی ده د څلور کاله له دې خوا مونږ درک نه لرو که څوک ورته درک لري په دغه لمبر زمونږ ته زنګ ووهي
دماغ یا ورور سنم محمد سلیم دا دیاری بلا زوی دی لوگر دی ولایت چشپک کاره کیگی دی جلال آباد پیخور پلا رمان دی نادرکسا ویدا که دی مک غاگ سلیم آوری آویا دی ده اندیوالان نو مک تا دی و دی نمبر باندې معلومات را کی 0 9 4 8 5 5 0 9 4. یو زده بیا تکرارو 0 9 4 8 0 5 0 9 4. نو تاسو به ډېره مهرباني او که هر چا موږ ته معلومات را که خپله شیرینی به واخلي انشاءالله. سلام علیکم.
زه د لوګر ولایت د برک براک ولسوالۍ د جوان د شخوان د کلي نه غږېږم. زموږ یو تره د اعظم خان چې دا دوه کاله کېږي نادرکه شوی ده که هر چا ته پاتې موږ ته د دې شمېره زنګ وایي 0 9 5 5 5 0. یو ځل بیا 0 9 5 5 5 0.
زه یم عبدالکریم اخوند د کندهار د ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاسته سلام څخه زما عرض دا دی چې زما زوی حافظ عبدالرحمن نمیږي، دیارلس کاله عمر لري، لس میاشتې مخکې په بولده کې ورک شوی دی. که د حافظ عبدالرحمن په حق څوک معلومات لري او یا دوی په خپله دغه اعلان اوري زموږ د سرګردانۍ له کبله دي و دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 9 5 8 8 10.
زه عبدالصمد دی پکتیکا ولایت د متخم ولسوالۍ چې خبرې کوم. زموږ یو خوري د صدیق الله په نوم باندې چې دا تقریبا دوه کاله کېږي د کور نادرکه ده. دی په پاکستان کښې ول، پاکستان کښې په کشمیر کښې اوسېدو، د هغې پسې نادرکه شوی. موږ هېڅ احوال نه لرو. که دی زموږ آواز ار وي نو او لا یې بل څوک په اړه باندې معلومات لري موږ ته دې په لاندې شمېره باندې ټېلیفون را وکړي. زموږ د ټېلیفون شمېره ده 0 9 9 5 4 9 3. شماره یې ور بیا وایم 0 9 9 5 4 9 3.
غلطین د فاریاد ولایت د چلګزې ولسوالۍ خبرې کوم. ما یو برور د مایدین په نامه دا پنځه ورځې کې رښتوا ورځې کې د ګران د اوښتې ونه درا کړی. هر سړی کې پر دې پاک د معلومات لري یا دې په خپلو ژمو غږورې اوس په دې زنګ وي. وسلام.
سلام علیکم. زه اجی غلام اطرات خبرې کوم. د ما یو تورزه ده چې نوم یې ملا عبدالباقی ده. د غزنی د ولایت د زنخان د ولسوالۍ د کولسوزي د کلي اوسېدونکی ده. تقریبا دا شپږ کاله کېږي چې د ده په اړه باندې زه معلومات نه لرم. که د ما هغه خپله یا دی ار وی یا بل څوک د ده په باره کې معلومات لري په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. 0559011993. نمبر یو بیا تکرار کوم. 0559011993. مناله
اشکولا بیتابیم د جلال آباد لخر دخه. زما یو ورور کیاس لنمی شفیقولا او مشهور کو شاعر بیتاب دی. څه کم دوه کاله وشو چې نادره کړی. زه په اړه څوک معلومات لري سره په لاندې شمیرو تماس ونیسي. 0500 544 40.
زه د ګیلان د ولسوالۍ د قاسم خیلو د کلي د اجرین لازوی نبیله خبرې کوم. ما یو ورور ده د اوجت په نامه باندې تقریبا شپږ میاشتې کېږي نادرکه ده. نو که هر چا ته پته وي په دغه شمېره د ټېلیفون وکوي 0500 899 1212.
الو السلام علیکم. زه د محمد علي کوزای د فاریاب ولایت د قیصار د ولسوالۍ د رضا خان د کرنیز خبر کوم. زما یو ورور دی چې ګل محمد نومیږي د شاولي زوی دی په قوم علي کوزای. د یو ورور مې نتورجان دی د یو د امیر محمد دی د یو د عبدالمحمد دی. زه خپله د محمد خبرې کوم. دا 15 کاله کېږي چې د کوره څخه د ایران په نتو تورې وجود د پاک له معلومات لري نو په دغه شماره دې زنګ وکړي. پر یو سو واتیا دشکه نن نوي دوله شماره یو ځل بیا تکرارومه. 0500
زه حیات الله د زابل ولایت ستا سره په تماس کې یم. موږ یو د کاکا زوی د ملاشیل په نامه باندې 15 کاله کېږي چې نادرکه ده. که چېرې خپله دی زموږ اواز اوري یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه کوي. 0500 545 545. شماره یو وار بیا تکراروم. 0500 545.
گرانو اوریدونکو محترم دوستانو یو اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی خپل ورور لټوي خدای نه پیږي چې څنګه خپل پیغام ازادي راډیو ته پریږدي. راځي چې اول د پیغام وورو.
پیغام دغه یو ورځ موږ یو ورور وکړو د دغه بچرن له سیدا تلیفون نمبر یو تر کېږي علي کوم د سیدا طریقه کوله راوښه.
ګرانو ورورا په همدې شمېره ده چې تلیفون کړی دی کولای سي چې ته په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلی ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوي او په پای کې له یادمه باسه چې د تلیفون شمېره ووایې ځکه که د تا ورور پیدا شي چې بیا اوریدونکي وکړي سي تاسو ته تلیفون وکړي. نو له تا نه هیله کوو چې یو وار بیا ازادي راډیو ته تلیفون وکړه او خپل تلیفوني پیغام د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږده. همداراز یہ واوریدون کې آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی خپل پیغام پریښی دی له آزادی راډیو څخه مننه کړی ده. راځي چې د پیغام مو واورو.
السلام علیکم. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته دی مخصوصا دی ورکشو عزیزانو دی پروگرام کوربه امان الله میرزی ته د زړه له کومې خپل سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. په همترین ما له غزنی او تاسو سره په تماس کې یم. مخصوصا له ازادي راډیو څخه زیاته مننه کوم او مخصوصا له امان الله میرزی څخه چې د خپل وطنوالو په خدمت کې حاضر او د همیشه لپاره د خود عزیزانو پیدا کولو کې مرسته کوي. نور مو په خدای سره د خدای په امان.
ګران ورور له تاسو څخه ډېره مننه چې موږ ته د پیغام را لېږلی دی او له ازادي راډیو څخه د مننه کړې ده. ازادي راډیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او دا معلومیږي چې د ازادي راډیو مرستې بې ځایه نه دي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ریبیاو ایم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتخ پل تلیفونی پیغامون اپریک دی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه